هم یوه کونډه میرمن ده. که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړم شهید شوی دی، خپله ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دی وړکی دی، کالی دی لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امید یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک بیوه په چشمې ګرنګ سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادم میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وایي ما چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو لمغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړی شپې سبا کولې، ګرچې هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپل وریندارې په واده کې، هغه شاید وکلن یا هم اته کلن وو، ولی تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. ګرچې د ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم، خو د خسر او د لورونو لخوا په غې فشار وارد شو. ویل چې سبب خلک سوای که چیرته مثلا تا پورې د بد نوم شو یا همستانوم بد شو یا هم خلکو ویل چې دا دسې ده او دسې ده، نو موږ بیا تا ژوندی نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکې او همدغه کور کې خپل نیور سره نکاح وکې. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیور سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه لیور باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کې، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغسې یو کیسې شوي دي، موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پرېکړه وکړي، پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتي باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل، دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي، او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې، د اسلام په رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول سي. او بل دا چې کومې خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمنګ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خځې چې په کور کونډه پاتې شي، د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده، دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده، په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي، او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو، دې ته هم هغه څه حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي، د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي، دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوخه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکم، هغه کوی شي چې په خپله خوخه باندې میړه وکي، او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوخه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره دې برابره کې، کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې، او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه د چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي، نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده، نو کوی سي همسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سو نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی، او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منع کړي. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنې کوي کونډه یا مطلقه ممنې کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي، او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو، نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعاً دوی دا منې کوي، او دې تورته چې پلانې بکولې چې پلانې بنس کولې یا مجبورې کې دې کورنۍ کې بچو کې هغه خپل اختیار ده چې په هر کورنۍ کې پم دې کورنۍ کې څوک کوي په بل کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان کا پم دې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتیږي نه، دغه اولادونه به تنه جلا کیږي نه، پم دې کورنۍ کې به خپل اولادونه لپاره پاتې شي کټ چیرته دغه د دې خځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک وو د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده خنه له پل چا سره ولی حتمی نه ده، کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کی او شرعي حدود رعایت کی خپل واده کی، او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی، او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي، کاغه کونډه وي او مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې لمانځي یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو د ستونزو د حل کېدلو په اړه نیمه نړۍ پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 24 41 601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو ریدونکو، اساسي او بشري حقوقونه خبرونه ته مو هر کله کوم به هم خوشاله يم چې د ایوی ونی پتري دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو ریدونکو، دا ونی د بشري حقوقونو په تړاو باندې بحث لرو، دا چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پاره کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او تاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې تاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایو، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړي نو ښه به وي.
ګورئ، که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق